السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې سلیر وشتمنېټه دا ملیحا میرزادم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. فاول خبرونه له بوریوال کاکړنه.
نمړې دا مهمه خبرونه سره ټکي د خبر پښتونخوا حکومت وايي په وزیرستان کې د شخصلسو ماينونو د پاکولو لپاره به له پوت سره خبرې کوي. د پاکستان حکومت وايي سعودي عرب پر دې سلاسوي دي چې $3 ارب او د $3 ارب تیل په پور ورکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بده پېښه وه. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د شخصلسو ماينونو د پاکولو لپاره بل پوت سره خبرې کوي. د خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبه په ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه.
ماينونو پاکول خو خامخا ټیک خبره ده. ماينونو پاکول پکار دي ځکه چې په هغه کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي، نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو موږ به صوبائی حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبائی حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه، نو هغه سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چیرې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړی لوی غوښتنو کې دا چې له کبالي سیمو او په ځانګړې توګه وزیرستان څخه دي پوځ خپل شخکړي ماينونه ټول کړي. د جنوبي وزیرستان یو شمیر مشرانو هلته له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي او خپل ستونزې ورته بیان کړي دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف علي مومن بیگا مشال رادیو ته وویل چې دا جرګه د پاکستانی پوځ ځایي بریګیډیر امجد عزیز مغل رابللې وه.
د لا انفورسمنت ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنت ایجنسیز سره، نو په دغه توګه باندې دا جرګه بلل شوی او دغه چې کوم سوالات د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل.
د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال رېډي ته ویل چې دوی اچار واکو ته ویلي چې پوز دی هلته تر ناوړه پیښو وروسته هم خلک نه ځوروي. د دوی په وینا هیله لري چې چارواکي به پر دې عمل وکړي. د پاکستان حکومت وايي سعودي عرب پر دې سلاسوي دي چې $3 ارب او د $3 ارب تیل په پور ورکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې سعودي عرب به د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره تر یو کال پورې $3 ارب د پاکستان په اکاونټ کې جمع کوي. بیان زیاتوي چې سعودي عرب به هم داسې د $3 ارب ارزښت لرونکي تیل پاکستان ته د یو کال په پور ورکوي. د یاد وزارت په وینا چې دا تړون به تر 3 کال پورې وي او لاغ وروسته به جاج اخیستل کیږي. دا لاغ وروسته د چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د پنګوالو یونړیوال کانفرنس ته وینا وکړه. د امریکا او شپږ نور هیوادونو له خوا نه داسې کسان په تور لیست کې چول سوي دي چې له افغان طالبانو سره یې تړاو درلود. دا خبره د امریکا د خزانه وزارت د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې نهو کسانو کې دوه ایرانی پوځي افسران هم شامل دي. د بیان په وینا پر دې کسان تور دي چې د ترګرو ډلو د کوي کولو لپاره ایرانی مرستو ته لار هواروله. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیگا مشال رادیو ویل دوی د هر داسې ګام هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي مونږ هر کله کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هر کله کوو.
د ترهګرو د مالی سرچینو د پرشن نشکولو لپاره دی اوه هیوادنی ډله کې امریکا، سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب امارات شامل دي. د افغانستان په ننګرهار کې احتجاج کوونکو د تورخم او جلال آباد لاره تړلې ده. د ننګرهار رودات ولسوالۍ اړوند د شهیدانو مینه کې اعتراض کوونکو د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو عملیاتو پر مهال د عام وګړو د وژل کېدو په خلاف له سهاره د تورخم جلال آباد لاره تړلې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼي په یاد سیمه کې د عملیات تاییدوي، خو وایي چې له پلټونو وروسته به معلومیږي چې په دې کې عام خلک وژل شوي او که د حکومت مخالفین دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بده پیښه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونې د سیشنبې په ورځ له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د جمال خاشقجي د قتل په اړه وینا وکړه. ولسمشر اردغان ویل په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګری کې د هغه پر تشدد قتل د هغه تر مرګ څو ورځې وړاندې پلان شوی و. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په اړه د ولسمشر اردغان وینا ډیره سرسری وه. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ماښام ویلي چې امریکا ځینې داسې سعودي چارواکي په ګوته کړي دي چې د جمال خاشقجي د وژنې ذمهوار دي. د مایک پامپیو په وینا امریکا د دې کسانو د ویزو لغوه کولو لپاره ګامونه اخلي او شای بندیزونه هم پرې ولګوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دوی به د نومبر پر 11 په پیرس کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاقات لپاره پوره انتظامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې په ماسکو کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو کتو وروسته کړې دي. جان بولټن وویل له ولسمشر پوتین سره یې ملاقات ډیر جامع او ګټور و. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او استرالیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه نن د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیل سي. پاتې دوی لوبې به د اکتوبر پر 26 او 28 نیټه ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او 103.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109.40 روپۍ او 170 روپۍ، یو ایرو 109.40 روپۍ او 109.40 روپۍ 80 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 15.80 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.80 روپۍ او 15.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45، په جوب کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي د وزیرستان د ماينونو پاکولو په اړه له پوس سره خبري وکړي.
دا خو اوبویسلی د آرمی والا په سلام مشوره باندې او داغي پترو بکی، ځکه چې دا خو صرف صوبایي حکومت نشي کولی. دا
په پاکستان کې مخالف یا اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف د یو پالیسۍ لپاره د یو ټول ګوندیزې غونډې درابللو خبره کوي. یو کارپوه
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه په د لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ سي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل.
د بلوچستان د حکومت یو رپورت وای په صوبه کې دا وخت تقریبا 1400 سکولونه بند دي. خو یو کارپوه وای تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د خخکړل شو ماينونو مسله جدي ده او دوی به له پوس سره خبرې پرې کوي. د یاد حکومت لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویل دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې پخپله یې پاک کړي. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ په لویو غوښتنو کې شامله ده چې له وزیرستان نه دې ماينونه پاک کړل شي. په دې اړه نور تفصیل بوريوال کاکړ دروروي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای د پښتون ژغورنې غورزنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخکلسو بمونو یا ماينونو له کبله عام خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سه شنبه په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماينونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوت سره خبرې کوي.
ماینونه پاکول خو خامخا ټیک خبره ده. ماینونه پاکول پکار دي ځکه چې په هغه کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي. نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. مونږ به صوبای حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کو ځکه چې دونه اکوپمنٹ یا دونه ایکسپرٹیز خو صوبای حکومت سره نشته دا خو آرمی سره یې نه نو هغه سره مونږ دا کیس ټیک اپ کو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړی لوی غوښتنو کې دا چې له قبایلی سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پوز خپل شخکړی ماینونه پاک کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سی شنبې په شپه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا یو سلو دیرس د ماین چاودنی سوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې تقریبا دا د مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخ کړي دي. دغه سه د موشت کومه د بیرمل ایریا وا چې ورته انګور ډوای پاغا سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دې حواله سره څواکيات مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سل شل دي دیرش دي تر دې نه زیات اوشتي دي کم نه دي چې د مینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړو خو علي وزیر وای پوځ یوازې څو ورځې پر دې تیر کړي او بیا کار بیرته پریشو.
دغه سه هم د دې د اولی ټیمونه اعلان کړل علاقې فوټوګرافي کوله ویډیوګانې کولې او په میډیا باندې داش کول چې یارا موږ لګیا یو د مینونو صفه کوو. په حقیقت دا سیده چې اولی چکمه دي دي صرف کا خریدا دي چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کرا کوي چې موږ چکمه خبره دي دو سره منلې وي هغه کې د موږ لګیا یو.
د پاوز لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه او که بوخت دي نو څومره سیمه پاکه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په شمالي وزیرستان کې د چینایي کمپنۍ سلور کارکونکي وژل شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د اکتوبر په 2 هغه مهال وژل شوی چې دوی هلته د تیلو مندلو په لټه کې وو. د چارواکو په وینا دوی په خپل موټر کې وژل شوی او موټر یې هم سوځول شوی دی. نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
زلی انتظامیه چارواکی وایي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان سپینوام پاک افغان پوله ته نږدې د تیلو او ګیس کمپنۍ سلور اهلکاران ناسرګنده وسله والو وژلي. چارواکی وایي د چاینا کمپنۍ ماڑی پیټرولیم لمیټډ سلور اهلکاران چې د تیلو او ګیس په تلاش کې د غلطا په ډیوټي ول 13 ورځ ناسرګنده وسله والو د پاک افغان پوله سره نږدې په یوال ګاډه کې د دوی په ګاډي باندې ډزې کړې چې سالور وړای په موکا وژلی او د ډزو له عمله د دوی په ګاډي باندې اور لګېدلې چې د دوی ګاډي هم سوځېدلې. چارواکي وایي سالور وړای اهلکاران په موکا وژل شوي سوځول شوي دي. د انتظامیه چارواکي وایي چاینا کمپنۍ چې د غلطه د تیلو او ګیس تلاش کړي د کمپنۍ سالور اهلکاران په ډیوټي باندې د پولیسو سره نږدې غرونو کې د تیلو او ګیسو په تلاش کې روان ول. دوی وایي د وژل شوو اهلکارانو سوځېدلي جسدونه په یوالګاډه کې وموندل شول. چارواکي او ځایي خلک وایي د یادې کمپنۍ دوه نور اهلکاران هم 13 اونۍ اغوا کړی شوي ول چې وروسته یو اهلکار بازیاب شوی او یو اهلکار لا هم له درکه دی. 13 ورځ وژل شوو سلور اهلکارانو کې یو مقامی او درې غیر مقامی اهلکاران شامل دي. شمالی وزیرستان سپینوام او تحصیل بویا کې چاینا کمپنۍ د تیلو ګیس او نورو معدنیاتو په تلاش او راوستلو کې بوختې دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې وخت په وخت هدفي وژنو په مشرانو سرکاري اهلکارانو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو راپورونه راځي. خو په 13 اونۍ کې په اول وار پر لپسې چاینا کمپنۍ ملازمین هم د ناسرګنده وسلوالو لخوا په نښه شول. بل طرف د پاکستان ولسی او فوزی مشرتابه په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوی او له وسلوالو څخه یې پاکه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر مشرانو هلته له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي او خپلې ستونزې ورته بیان کړي دي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوځ هلته تر ناوړه پیښو وروسته عام خلک نه ځوروي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د څلورم په تیره ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو ملکانو عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې د پاره د اتویشتم بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل ته سو وویل. د سولي وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمیشنر یوسف علی میمن په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغې راغوښتې وه. دا جرګه ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره د دې ملکانو سره د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي د دې او زموږ د انتظامي او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کښې داسې ډېرې خبرې ډسکس شوې چې کوم مخکې یو څو واقعیت داسې شوي وو نو د هغې د وجې سیکورټي سچویشن داسې جوړ شوی وو چې د لا انفورسمنټ ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنټ ایجنسیز سره. نو په دغه توګه باندې دا جرګه رابلل شوې وه او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو. ښه کوشچنز وشو. د هغې چې کوم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل.
په دغه لړ کښې په جرګې کښې موجود دوی ملکانو په دغه باره کښې په دا رنګ اظهار خیال بریگیڈیئر امجد عزیز د راہ نجات پوځی عملیاتو په دوران کښې د مسعودو د قوم وطن د پاره د امنیتی فورسز ملاتړ او درنې ځانی مالی قربانۍ ستاینه وکړله او دا یې هم زیاته کړه چې دلته به امن هله قایم او دایم وي چې د سیمې اوسېدونکي او د امنیتی فورسز سرتیری یو لاس یو موټی وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یوه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاو کم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د تحریک انصاف وفاقي حکومت جوړېدو اوس شاوخوا درې میاشتې شوي دي، خو د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه یا د حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بللې دي. د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبره هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه هدف څه لري او رښتیا هم په ملک کې د جمهوري ودې لپاره پر حکومت فشار اچوي او که نه څه نور وجوهات یې هم شته. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلۍ پر اساس رامنځته سوی بولي، بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ملک چارې پر مخ یوسي. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلاري لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي. طلعت مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغسې وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې په کار ده. خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او اسټبلشمنټ ویني.
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمې روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټبلشمنټ دوی ته سره یو شوي دي، نو له دوی سره بې له دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي.
طلعت مسعود وویل په ملک کې چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجه دا ده چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنې کړي دي.
دا سخکاری چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورو نشته، خو پر هغوی اوس مقدمه نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای د تنش کاری چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډ موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه به په دا لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د ده خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل. زما اندازه دا ده چې په داسې لنډ وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نه کوم چې دوی به داسې قدم واخلي. دوی به تنګول به ضرور وکړي، لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ شي.
له رفیع الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای شي. د ویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه دي هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته به دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کېږي او یو آزاد کمیشن به جوړېږي هغه به د دې دغه کې. نو یو خو هغه باندې در اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده، که د کیسو په حواله سي، که د گرفتاری، که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دي استعمالوي د اپوزیشن لپاره هغه هم نه دي صحیح. او بیا خاص طور پر چې دا د اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دي ټک او هغه بدلېدو کوشش کولای شي. هغه انتقامي سیاست چې دي هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځي سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي، بلکې د هغوی پر ضد د احتساب ادارې مقدمې پیل کړې دي کومه چې د حکومت په وینا آزاده ده، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
دا و بوریوال کاکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې راتلونکي څو میاشتې د ملک لپاره ستونزمنې دي. نوموړي دا خبره د سې شنبه په ورځ په سعودي عرب کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس ته وکړه. هغه په دې کانفرنس کې شریکو کسانو ته ویل چې ورشي په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. عمران خان په داسې وخت کې د سو هیوادونو په سفر وتلې دي چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بشیر ګواخورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ویل چې راتلونکي درې تر شپږ میاشتې د ملک اقتصاد لپاره ډېرې مهمې دي. رویټرز خبری اژانس دغه خبرې راخیستې دي چې نوموړي پکې زیاته کړې د اقتصاد ښه کولو لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي.
The immediate concern for
د وای سم د ستیان د خنمو د ته د چ څنګه برآمدات زیات کو. موږ د برآمداتو زیاتولو ته ځکه ډیر ضرورت لرو چې موږ سره ډیرې بهرنۍ پیسې نشته. د بهرنۍ پیسو د ذخیره نشواله مول دی وجه دی چې موږ په درآمداتو ډیر پیسې ورکو خو برآمدات مو اغمره غټنه لري. موږ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او دوستو هیوادونو سره په رابطه کې یو چې د دې سخت حالت څخه وتل لپاره پور واخلو. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسيټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ایم ایف کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې په کې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
ایم ایف کې نه هغه همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په هغه ملک باندې، نو هغه چې کله دی مذاکرات د حکومت شوي زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې ننګایي نور هم دا غي سره سیوا کېدای شو. دا غي شرایطو کې دا و چې سبسیډي یا رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکړي، نو هغه به ډرا کوي، هغه به واپس اخلي حکومت.
وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کېدای شي قرض ترې وغواړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي له ډېر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کېدای شي د عمران خان حکومت نیمې پیسې له دوستو هیوادونو او نیمې د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف واخلي.
چې دومره موږ ته پکار دي، دا خو زما خپل خیالدار دی چې ګران به شي چې دغه مرګي هیوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړی، خو د هغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګري یې د خپلو ناکامیو پړه پړدو اچي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین ورته وسپاري. ولسمشر غنی دغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. اشرف غنی چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ته وژل کېدو وروسته د هغه له کورنۍ سره د غمرازۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی و. قومندان رازق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب یې ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قومندان رازق په نوم ونوموله. صادق رښتینی اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو او ولسی خلکو یوې لویې غونډې ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستۍ حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللي هیئت چې منی راسي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولې هغه غړي جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قومندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته له رسېدو سره سم په خرخه متحره کې د دې ولایت د وژل سوي امنیه قومندان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د قومندان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کیږي. به
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یا دیگی او دا به سر تر سره کهیگی قندار شواروالی تا هدایت داید ده او دی کابل شواروالی پینزم دی قندار دی پولیس و تعلیمی مرکز و سر لنن دی شهید ستر جنرال رازق دی مرکز پنامه دی خپل واقعی دی عطل شهید لقب ستر جنرال رازق خان تورد.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تک پر مهال د والي او ساتونکو برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل وبجل سول. د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له بوريوال کاکړ نور.
د خبر پښتونخوا حکومت وايي په وزیرستان کې د شخړلسو ماينونو د پاکولو لپاره به له پوت سره خبرې کوي. دا خبره د خبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سه شنبه په ماښام مشال رادیو ته وکړه. د ویل صوبایي حکومت هغه پوها او وسایل نه لري کوم چې د دې کار لپاره ضروری دي. د جنوبي وزیرستان یو شمیر مشرانو هلته له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدنه کاته کړې او خپل ستونزې ورته بیان کړې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف علي مومند بیگا مشال رېډي ته وویل چې دا جرګه د پاکستانی پوځ ځایي بریګیډیر امجد عزیز مغل را بللې و. د پاکستان حکومت وايي سعودي عرب پر دې سلاسو دي چې 3 ارب ډالر او د 3 ارب ډالر او تیل په پور ورکړي. د خبره د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هوډ ښودلی چې په هند کې تر انتخاباتو وروسته به د دې هیواد له چارواکو سره د امن خبرې کوي. عمران خان دې ته ورته وړاندیز تر دې وړاندې هم کړی و کوم چې هند رد کړی و. د امریکا او شپږ نورو هیوادونو له خوا نه داسې کسان په تور لیست کې اچول شوي دي چې له افغان طالبانو سره تړلي وو. دا خبره د امریکا د خزانه وزارت د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې نهو کسانو کې د ایران دوه پوځي افسران هم شامل دي. د افغانستان په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 تنه وژل شوی دي. تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د رویدات ولسوالۍ په شهیدانو سیمه کې د عملیاتو تر سره کړی چې د سیمې د خلکو په وینا د یو ماشوم په ګډون پکې 14 عام وګړي وژل شوی دي. د ننګرهار د ولایت د مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼی وایي دا به پلټنې ثابتوي چې عام وګړي و کنه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بد پیښه ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه واورو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د سعودي عرب پر ریاض خار کې سرمایه‌کاری کانفرنس تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان معیشت ترپی خو چیلنجونو او د هغه ګامونو ذکر وکړو چې حکومت یې په ملک کې د سرمایه‌کاری د ودی او ماشی بحران د حل کولو لپاره پورته کړی. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د سعودي عرب دا دویمه دوره ده. نو هیله ده چې پاکستان به د غیر ملکی پنګوالو اعتماد حاصلولو سره سره ملګری ملکونه دې ته رضا کړي چې د مشکل په دې وخت کې پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF شرطونه ډیر سخت وي، خو دا هم یو حقیقت دی چې یاد ادارې د مرستو له وجې همیشه د پاکستان معیشت ته استحکام ملاو شوی دی. نو حکومت لدا کوشش کول پکار دي چې د IMF ټول شرطونه منلو په ځای دې ملکی ګټې هم په نظر کې وساتي. ډیلی ټایم ورسپانه په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان سعودي حکومت پاکستان سره مالی مرستو ته تیار کړو او یاد حکومت ورته 3 ارب ډالر امداد نه علاوه د یو کال لپاره د 3 ارب ډالرو قرض تیل به هم ورکوي. د کم له وجې چې پاکستان ته راپیخ ماشي مشکلات تر څه حد راکم شو. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان سرمایه‌کاری کانفرنس ته هم وینا وکړه. خدا براتلون کې وخت معلوميږي چې څومره پنګوال به په پاکستان کې سرمایه‌کاری کوي. حکومت له پکار دي چې د معیشت کولو لپاره چې کمی وادي کړی دي نو په هغه دی عمل درآمد وکړي چې پاکستان پر اتلونکو وختونو کې د نورو ملکونو څخه قرض اخستونه خلاص شي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د بجلی غلا کونکو پر ضد د فوري ګامونو پورته کولو پرته د بجلی په نرخونو کې د کمی کولو هم ویلي دي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم چې د بجلی نرخونو کې د کموالي نه متعلق کم هدایات جاری کړي نو د انتخاباتو وړاندې اولس سره دا وعده کړی و چې د بجلی نرخونه برا کموي، خو په واقع کې لیدلو وروسته نه صرف حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل، بلکې بجټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه هم زیات کړل چې لوجې د خلکو مشکلات یو په دوه شول. ورسپارنه لیکي متعلقه محکمو له پکار دی چې د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د بجلی په نرخونو کې چې څومره کمی کېدلې شي نو فوراً دی وکړي چې غریب اولس ته اسانتیاوي ترلاسه شي. دې سره سره د هر هغه چا پر ضد د ګامونه پورته کړي چې څوک بلونه نه ورکوي او یا د بجلی غلا کوي، ځکه چې دا قسمه خلک د هیڅ قسمه رعایت مستحق نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د اقتصادي ستونزو او نړیوال مالیاتي فند یا ایم ایف نه د قرضې اخستو او فورن پالیسی مجلې د افغان پارلماني ټاکنو پر مهال د افغان حکومت د نیمګړتیاو او له جمهوریت سره د افغان ولس د کلکې ژمنتیا په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل راپور کې د پاکستان په اړه لیکي چې تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په ریاض ښار کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل او د بهرنو قرضو د واپس کولو لپاره د نړیوال مالیاتي فند یا آی ایم ایف او ملګرو هیوادونو نه د قرضې اخیستو په هڅو کې دي. د ایجنسی په خبره پاکستان وار له مخه د آی ایم ایف سره په دې اړه خبرې اترې پیل کړې دي. دا به دویم ځل وي چې دغه هیواد د دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره نړیوال فند نه قرض غواړي. اجانس لیکي چې د روان کال په جولای کې چې کله عمران خان وزیر اعظم منتخب شو نو د آی ایم ایف د سختو شرطونو نه د بچ کېدو لپاره متبادلې لارې چارې لټولې. عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه پس په تیرو دوه میاشتو کې په دویم ځل سعودي عرب ته په دې موخه تللی چې ملک د اقتصادي بدحالۍ نه وژغوري او د قرضو د واپسۍ لپاره مالی مرستې ترلاسه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو راپور کې د افغانستان د پارلماني ټاکنو په اړه لیکي چې د 6 اکتوبر په ټاکنو کې په پراخه کچه دو ستونزې رامنځته شوې چې یو پکې تکنیکی او بل لاجستیکی وه. د مجلې په خبره دا ستونزې په اصل کې د افغان حکومت ادارتي ناکامي په ګوته کوي. مجله لیکي چې د دې ستونزو له امله حتی د هیواد مرستیال ولسمشر سرور دانش مجبور شو چې د رای ورکولو لپاره 45 منټه انتظار وکړي. بلخوا د کورونو چارو وزیر ویس برمک ویلي چې د ټاکنو پر مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت 200 پیښې رامنځته شوې چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. خو د مجلې په خبره د دې ټولو امنیتي، تکنیکی او لاجستیکی ستونزو باوجود افغان ولس د ټاکنو پر مهال خپل کلک ژمنتیا وښودله او د میلیونونو په شمیره یې د مرحلهوار جمهوري بهیر کې برخه واخیسته او د حکومت نااهلي، د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې تشدد هم دوی د دې بهیر نامنه نکړه. مجله لیکي چې افغان ولس که هم یو کمزورې حکومت لري خو د دې باوجود د هیواد د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره کلکې ارادې لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روس ولسمشر ولادمیر پوتین وایي غواړي چې له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره هغو خبرو اترو ته دوام ورکړي چې په جولای کې په هلسینکی کې پیل کړې وې. په ماسکو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ده او ولسمشر ټرمپ ته ملاقات امکان څرګند کړ. دواړه مشران د نومبر په 11 په پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په 100مه کلیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د ولسمشر پوتین علاوه له نورو روسي چارواکو سره هم لیدلي. اجملان تفصیل راکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډیره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکی کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د 100مې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورزي له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمالي یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6 نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منع کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکي کې زموږ لیدنه زما په باور ګټه وره، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه، خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم راغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نه شو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیې او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکیچ په توګه را مخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سی شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په ټلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته لدی چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو، هغه څه چې موږ هر کله نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشف سره ولیدل او مخامنه یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره و.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو سو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه کسان د ایراني نظامی افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی دي. شپږ تنه نور هم افغانان دي چې پکې د طالبانو سو تنه مهم کمانډانان هم شامل دي. نور تفصیل اجملان دروروي.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سی شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن د سه شنبه په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچن په وینا ایرانی نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته روزنه ورکول چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانه وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچن ویلي امریکا او شریکان یې دانش منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی. خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي؟ د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکي بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا ډیرو له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولې. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالسمد فاروقی نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکي بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوی. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، مونږ هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالی شورا مرستیالی حبیبه سرابی په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط خبرګون و خود مېرمن سرابی وایي سولې له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه، سولې له جنگي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سولې مختلف اړخونه لرلای شي او ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه موثر دي، لکه نظامی فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوي د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په بلوچستان کې دیارلس سوه سکولونه بند دي چې له امله د صوبې پر تعلیم باندې بدې اغیزې پرېوتې دي. د چارواکو په وینا د دې یو لوی وجه غیر حاضر استادان او بې انتظامي ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د حکومت د یو رپورټ له مخې د صوبې په بیلابیلو برخو کې دا وخت شاوخوا دیارلس سوه ښوونځي یا سکولونه بند دي. په دې کې د ډېرو ښوونځیو ودانیو جوړې شوې دي، خو هلته معلم یا استاد نه دی لګېدلی. دغه ډول 250 سکولونه یا ښوونځي په کوټه او پښین ولسوالۍ کې دي چې تر اوسه نه دي خلاص شوي. په دې ترڅ کې د تعلیم یو کارپوه رفیع الله کاکړ وایي چې د 1500 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته استادان تنخواوي او معاش اخلي خو ورځي نه.
اوله وجه دا ده په دا دیارلس سوه کې تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه پراپر اپروول بغیر جوړ، لیکن چې اپروول نه وي سوی هغه دپاره چې کوم سټاف دي، ملازمین دي، دې ته د بجټ په ژبه کې ایس ایم ای وایي، هغه هلته د فاینانس ډپارټمنټ په ایس ایم ای په بجټ کې نه شي را نو سکول خو جوړ شي. د هغه دپاره استاد، هغه لپاره هیومن ریسورس کم لګول دي، هغه نو لګیږي نو دا سکولونه دغه بلډینګان دغه خالی پاتې. نو دا تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه د پراپر اپروول بغیر په داتیرو 1500 کلو کې جوړ شوی دي. بل وجه دا ده چې د دې سپرویژن او مانیټرینګ سیستم صحیح نه دی. نو بدی کې د سکولونه چې هغه د یو استاد دی یا د دوو استادانو سکولونه دي او مانیټرینګ نشته، نو هغه سکولونه دغه پرینسپل دی هغه نن خالی ولاړ دي.
دلته په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه وایي چې د بند سکولونو شمیره شاید تر دې هم زیات وي، ځکه چې اوس هم په لوی شمېر کې ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي.
دیارلس سوه سکولونه چې دي هغه بند دي. نو د دې څخه یو آزاد
آزاد ذرایع یا په یو آزاد سروي وشي د دې معنا دا چې درې څلور ذره سکولونه چې دي دا په بلوچستان کې دا بند دي. نو بیا زموږ د سکولو تعداد چې دي هغه ټوټل ډېر نظر دی د 998 چې کم سرشمیرنه وه د هغه مطابق په بلوچستان کې 22000 سیټلمنټس یعنی آبادیانې دي، قصبې دي، کلي دي، کورونه دي، ښارونه دي. په دې صوبه کې 400000 ته نږدې چې کم بچیان دي یا بچیانې دي هغه د تعلیم محروم دي، سکولو ته نه ځي.
البته د تعلیم کارپوه رفیع الله زیاتوي چې تر څو د غیر حاضرو استادانو په ضد کلک ګامونه نه وي پورته سوي تر هغه وخته پورې دا ستونزه نشي هوارېدلی.
دغه کوم غیر حاضر ټیچران دي چې د هغو خلاف کاروایی وکړي، کوم نان فنکشنل سکولونه چې دا دي د پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تحت باندې په علاقه کې ګریجویټ شپاړسم پاس ځوانان شته و هغه ته دې په پبلک پرایویټ پارټنرشپ په موډ کې ورکړي. کوم سرکار دلته په سکول باندې پیسې خرڅوي، په یو شنو خرڅوي، د هغو نه باید
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د تعلیم د سکتر نورالله بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه دا رپورټ تایید کړی او ویل چې حکومت د غیر حاضرو استادانو په ضد کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه بند دي هلته به ډېر ژر نوي استادان ولګوي. د نوموړي په وینا چې د تعلیم په محکمه کې شاوخوا 9000 ځایونه خالي دي، ځکه چې د 2014 څخه بیا دلته څوک نه دي لګېدلي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
په مومندو کې د جعلي شناختی کارډونو او د ماشومانو په عمرونو کې د راتلونکو ممکنه فرق یا غلطۍ ختمولو لپاره د سې شنبه په ورځ د زوکړې د ورځې یا تاریخ پیدایش ته درجولو پروګرام پیل شو. دا پروګرام د مومندو ضلع د ځایي حکومت او د ملګرو ملتونو د هغې ادارې په مرسته پرمخ وړل کیږي چې د ماشومانو لپاره کار کوي. نور حال د شانواز ترکزی په رپورټ کې دی.
په مومند کې د نړیوال ادارې یونیسف په مرسته ضلع حکومت د واړو ماشومانو د برت رجسټریشن یا پیدایشي رجسټریشن عمل نن شروع کړي. دغه عمل د لاندې به هغه ماشومان چې یا خو نوی پیدا شي او یا پیدا شوی وي خو د حکومتي ادارو سره رجسټر نه دي رجسټر کولای بشي. د لوکل ګورنمنټ ادارې او د یونیسف په مرسته برت رجسټریشن پروګرام په نوم د شروع کیدونکو عمل د لاندې به یو څوک څنګه خپل ماشومان رجسټر کولای شي. د لوکل ګورنمنټ ادارې اسیسټنټ ډایرکټر شیراز خان وای
دلته موږ نه بدا فارم والی ملکانان او ویریفیکیشن به یی تصدیق فارم باغه دلته راړي موږ سره جمع کی موږ بیا غچ کو چې آی کو آی فی چې کوم دنو نو بیا غی نه پس یو مرحله ته چې او اوکی شون بیا موږ غی شو کو.
لدی وړاندې با په محمد کې د نادر دفترونو او په پخوانی فاټا کې د پرړګل انتظامی دفترونو ته خلک ورتل او زیات په پکې داسې چې په شنه غتی کړډونه کې عمر زیات او یا کم وو. نو خلک وای چې د پیدایشي سرټیفیکټ د خستورستو د غستونځه ختمه شي. تاجلی خان د محمود د هلمزو قبیله یو ځوان دی او زیاتره داسې خلک هغه لزان سره د ځای انتظامی یا نادر رجستریشن دفترونو ته بوزي.
موږ له اکثر خلک رااله د پلار او د زوی په 15 کال پر خو 2 کال پر خو بازي پکې د سیم راغلي چې پلار زوی دی یو لس کال مشر دی. هغه چې نادر ته لاړو غبر دی پالیسی نشته کو ډیگری وکا کو ډیگری بم چې ای پی ته کې خدا به 35 40 سال پر خو غبر چې داز سنگ کوم سال ویخ کال ان شاء الله دې سبا مسله حل شي.
اسسټنٹ کمشنر لوور سب ډیویژن یا کوون توصیف خالد وای چې هغه ته ټولو زیات شکایت د جالي ډو مثالونو راتلل لکه یو تن به د محمد نه هم وو خو ډو مثال به د محمد جوړ کړو.
د غیر مقامی خلکو چې کوم د غړو مثال جوړیږي مسله حل لپاره دا بهترین پروژه دی. برت سرټیفیکیټ ایشو شي چې کوم د دیزی پیدایش دی هغه چې خپل برت سرټیفیکیټ بخاينه ډو مثال حاصلولو لپاره دا غي ته به څه پرابلم نه وي.
دا پروګرام په کال 2014 کې د محمد په دوو تحصیلونو کې شروع شو او لشپک تحصیلونو ترې محروم وو. شانواز ترغزی مشال ریډیو غلانه
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی چې په صوبې کې د اوبو ستونزه زیاته شوې ده. نو موري پرون په غونډه کې ویل چې د اوبو د بیځای استعمال مخنیوي او نشي نو پر راتلونکو کې د صوبې اقتصادي او معاشي مشکلات خای زیات شي. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په دې رپورت کې راکوي.
په بلوچستان کې د اوبو د کښتۍ په اړه تېر ماښام په کوټه کې د یورپي یونین په مرسته یو سیمینار ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې په صوبه کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره قسم د لاسه ګامونه پورته نه سول، نو په راتلونکي لسو کلو کې به په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د اوبو کمښت وي، چې له امله به نه یوازې کښت او کروندې مخ له وچ سي بلکې د څارویو پالنه به هم ګرانه سي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د نوي حکومت د راتلو سره مې په صوبه کې په بیړنۍ توګه د اوبو د زیرمه کولو لپاره کار پیل کړی دی، ځکه چې د دې سره زموږ اقتصادي ګټې تړلې دي. بیا په خاصه توګه که د اوبو انتظام ونه سو نو په راتلونکو کلو کې به خلک د کوټ ښار څخه وکړه کولو ته اړ سي، ځکه چې د کوټ ښار آبادي زیاته سوې او اوبه یې کمې سوې دي. د سیمینار ډیری برخوالو دا هم وویل چې موږ باید خپل اقتصاد پر کښت او کروندو باندې کم کړو او د څارویو پر پالنه یې زیات کړو. په دې اړه به غوږ سو د خیر ښېګڼې وایي و کارکوونکي پرویز اقبال ته.
فارمرز دي ډېر زیاته ډیپینډنټ دي پر دا شیانو، انحصار لري خپل په باغو پر سبزیانو او په دا فروټ باندې. انشاءالله دوی له به نور متبادل ذرایع داسې فراهم کوو د دوی هغه سورس چې دی د لایولیوډ که دا ختمیږي یا کمیږي نو هلته به متبادل ذرایع ودی ته بندوبست کوو.
خو یو سیاستوال سید قربان غرشین وایي په کار دی چې زمینداران د سیبو او پیازو پر ځای هغه فصلونه وکړي چې اوبه لږ غواړي او ګټه زیاته وي.
بادام یا ډیر ښه دی بلوچستان لپاره، بادام پسته ډیر ښه دی چې قیمتي میوه ده. زیتون نو باید چې موږ دا چې نوې کراپس دي دا موږ انټروډیوس کړو او موږ دا ولګوو په کور لیول باندې موږ کوشش وکړو چې کم سه کم موږ اوبه خاص کولې. اوبه ډیر ناپید دی بلوچستان کې.
د دې سیمینار یو بل برخوال بابر شاه خان و مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې خلک د اوبو بې ځایه کارونه بند کړي.
مثال په توګه په بهر ملکونو کې ټوالیټ کې چې کوم اوبه استعمالیږي هغه اوبه واپس په فلش ټینک استعمال شي. موږ په دل تک اکه تازه اوبو سره فلش ټینک هم صفا کوو، ګاډیان هم وینځو، لان هم وینځو. نو دوی دا دغه کول چې پیدا اوبه ریسایکل سي، دا ریسایکل اوبه د جدید نور مقصد لپاره استعمال سي، ګاډیان لپاره، لان لپاره، ټوالیټ لپاره، او چې کوم صفای ستھرائی دی د خوړنس کوند لپاره د صفا او باغ لپاره استعمال سي، نو زموږ اوبه بچت کیدای سي.
دلته خبره ده د ونور د چ په بلوچستان ایالت کې د کال 2015 راي سي بارانونه کم سي وي دي، چې له امله د صوبې په زیاتره برخو کې د ځکه لاین د اوبو کچا دا تاسو فور څخه بیا تر زر فوټ پورې لاندې تللې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د افغانستان د ننګرهار صنعتکاران وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یا پیداوار یې په ټپه ولاړ دی. صنعتکاران له دولت نه غوښتنه کوي چې د برېښنا د نشوالي ستونزه دې ورته حل کړي. بلخوا ولایتي ادارې هڅه پیل کړې چې د برېښنا د ستونزې د حل لپاره دایمي لارې چارې ولټوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلي برېښنا لینونه پرې کړي، چې له امله یې ننګرهاریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بې روزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې واه سړی شي هم دا برق کابل ته ورکړ کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړي، ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی. د یو فابریکې دپاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر روزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ هغې موږ ته وایي چې موږ ساوا کړې، کاش چې دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږمو ته راوستې دي. دوه تنه عبادالله شربزی او اسدالله یې وایي
حیران موږ پاتې یو چې ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان د یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده چې په لغمان کې د یوې ولسوالۍ خلکو ته قناعت ورکړي. دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه کړ، بیا د ولسي حرکت موږ تنظیم کړی دی، راوځو. بیا ضرورت د دې نشته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیسي امتیاز اخلي، ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تېره ورځ ناست درلوده تر څو هم اساسي او هم لنډمهالې حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پرې روان دي او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زره لپاره مهال ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو اونۍ وړاندې د برېښنا شرکت سوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلي ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپل ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر